ساعت 7 صبح با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و صبحتان خوش، با امیدی که شاد و سر حال باشین و روز خوب را آغاز کرده باشین. من زرغونه منگل تا پایانی مجله خبری با شماستم. امروز مصادف است با 28 ماه جون سال جاری میلادی. با تاسف که به دلیل یک مشکل صحی که همکار بخش پشتوی ما متاثر شده ازش، همکار ما میحال در وضع ناگوار صحی قرار داره و برای ارائه برنامه پشتو تا نیم ساعت دیگه حاضر خود بود. معذرت ما را بپذیرین و خلاف معمول برنامه نیم ساعت دریر اول مشنوین و مجله خبری پشتو به ساعت 7:30 برای شما آماده نشر خود بود. بر صورت توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. یک نماینده طالبان و یک مقام حکومت افغانستان در یک کنفرانس صلح در ژاپن شرکت کردند. شورشیان طالب ویدیویی را نشر کردند که به گفته آنها در آن سرهای 17 عسکر پاکستانی بریده شدند. و ایالات متحده آمریکا هر گونه اعمال خشونت آمیز، به شمول حمله بر تلویزیون طرفدار حکومت را در سوریه محکوم کرده است. خبرگزاری فرانسه می گوید یک نماینده طالبان و یک مقام حکومت افغانستان در یک کنفرانس صلح در ژاپن شرکت کردند. بر اساس این گزارش، دین محمد، یک عضو شورای سیاسی طالبان، با معصوم ستانکزی، مشاور امنیت داخلی رئیس جمهور کرزی، توسط پوانتون خصوصی دوشیش در اجلاس برقراری صلح دعوت شده بودند. سازمان دهنده این اجلاس گفته است که ایشان با دیگر افغانها روی اقدامات لازم برای آوردن صلح در افغانستان صحبت کردند. ماسانور نایتو، استاد مطالعات شرق میانه در این پوانتون، به خبرگزاری فرانسه گفته است که هدف اصلی این بود که همه طرفهای درگیر در این اجلاس شرکت کنند و روی راه‌های آوردن صلح صحبت نمایند. خبرگزاری فرانسه میگوید ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، هم تایید کرده است که این گروه دین محمد را به هدف اشتراک در این جلسه به ژاپن فرستاده بود. این خبر در حال نشر می شود که چند روز پیش شورشیان طالب بر هتل سپوجمه در قرغه حمله کردند و در جریان تقریبا 12 ساعت درگیری با نیروهای امنیتی 18 تن را کشتند. شورشیان طالب ویدیویی را نشر کردند که به گفته آنها سرهای 17 عسکر پاکستانی را نشان می دهد که در یک حمله از داخل افغانستان به سوی سرحد اسیر شدند و سرهایشان بریده شد. گزارش شده است که سرهای این عساکر روز یکشنبه بریده شد. اردوی پاکستان قبلا گفته بود که 13 تن از سربازانش در حمله یکشنبه شب در منطقه دیر بالا در شمال غرب پاکستان کشته شدند که از آن جمله سرهای 7 تنشان بریده شده بودند. همچنان گزارش شده بود که 4 تن دیگر در آن زمان ناپدید شده بودند. ایالات متحده آمریکا هر گونه اعمال خشونت آمیز به شمول حمله بر تلویزیون طرفدار حکومت را در سوریه تقبیح کرده است. گفته می شود که در این حمله 7 تن کشته شدند. جی کارنی، سخنگوی قصر سفید، از همه طرف‌های درگیر خواست تا خصومت‌هایشان را پایان دهند. در این حال یک گروه ناظران سازمان ملل متحد دیروز در شهر ژنو گفت که نیروهای حکومت سوریه ظرف 3 ماه گذشته حقوق بشر را به شدت نقض کردند. رئیس گازپروم، شرکت دولتی گاز طبیعی روسیه، میگوید مسکو روی حفظ قرارداد فعلی گاز خود با اوکراین اصرار دارد. الکسی میلر این سخن را در شهر کیف بیان داشت. قبل از این سخنان، یک هیئت روسی به ریاست دیمیتری مدودف، صدر اعظم روسیه، دیروز با حکومت اوکراین گفتگو کرد. با وجود تقاضاهای مکرر اوکراین برای تجدید نظر در مورد قرارداد گاز، روسیه موقفش را تغییر نداده است. بعد از آن که اوکراین نتوانست تخفیف را از سوی مسکو به دست آورد، تلاش کرد تا واردات گاز خود را کاهش دهد. پایان اخبار. ساعت 7:05 صبح به وقت افغانستان است. شنونده عزیز، همکارم که به دلیل وضعیت بد صحی لحظات پیش توانایی که راه مجله خبری پشتو را نداشت، فعلا بهتر است، به استدیو آمده. رضوان جان، امیدوار هستم صحتتان بهتر شده باشه، بفرماین مجله را ادامه بدیم.
در زیاده من زرغونه منگل قدر من اوریدون که پده اخبروانه که پردغ و موضوعاتو بنده مفصل ریپورتون آورو. د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین ربانی په یو مرکه کې چې لویدیز رسنۍ سره کړې وایي، پاکستان په دې اړه چې طالب مشران د خبرو میسته کینوي ډېر څه کولی شي. دغه راز د طالبانو او د افغان دولت د یو شمېر مقاماتو ترمنځ په جاپان کې د سولې د خبرو اترو د یوې غونډې حال هم درکو. د نړۍ مطبوعات کتنه کو او دا هم اوري چې په سیمه کې څه روان دي. په سیمه کې د سوری او د ایران په اړه درته موضوعات درو. دغه راز په افغانستان کې د افیمو د تولید په اړه د ملګرو ملتونو د اندېښنو مو هم خبرو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین ربانی په یو مرکه کې چې له لویدیځو رسنیو سره کړې ده ویلي، پاکستان په دې اړه چې طالب مشران د خبرو میسته کینوي ډېر څه کولی شي، ځکه د ښاغلي ربانی په وینا دوی پر طالبانو نفوذ لري او پاکستان د دې ټولې پروسې کلي ده. صلاح الدین ربانی په دې مرکه کې زیاته کړې، پاکستان باید د ملا عبدالغنی برادر په شان طالب مشران له بنده خوشې کړي، څوک چې په طالبانو کې له ملا عمر وروسته دوهم مهم کس بلل کېږي. ښاغلي ربانی وویل په دې وروستیو کې داسې نښې نښانې له طالبانو له ترلاسه کړي چې دوی د افغانستان د حکومت سره مخابخ خبرو ته چمتو دي. د ښاغلي ربانی د څرګندونو نور جزئیات په خپرونه کې اوریدلی شئ. په دې اړه تفصیل له اجمل انسخه اورو.
لا هغه رئیسی چې صلاح الدین ربانی د اپریل په میاشت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر شوی دی، له یوې لویدیځې رسنۍ سره لومړنۍ مرکه ده. نوموړی وایي هیله لري چې د سولې پروسې ته به چې ډېر افغانان او لویدیځوال یې د 2014 میلادي کال څخه د مخه د امن د ټینګولو یو ښه چانس بولي، یو نوی ځواک ورکړي. صلاح الدین ربانی د رویټرز خبري اژانس سره دا مرکه سعودي عربستان او پاکستان ته تر سفر مخکې کړې، چیرې چې نوموړی د افغانستان د سولې پر بهیر له چارواکو سره خبرې وکړي. رویټرز خبري اژانس وایي صلاح الدین ربانی دا مرکه په هماغه کور کې کړې چې شاوخوا یې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي او تیر کال یې پکې پلار برهان الدین ربانی د یو ځان وژونکي لخوا چې ځان یې د طالبانو استازی معرفي کړی و ووژل شو. د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر ویلي، پاکستان په دې اړه چې طالب مشران د خبرو میسته کینوي ډېر څه کولی شي، ځکه د ښاغلي ربانی په وینا دوی نفوذ لري او پاکستان د دې ټولې پروسې کلي ده. په تیر کال کې وسلوالو طالبانو ویل چې د امریکایي چارواکو سره د سولې لومړنۍ خبرې ځنډولې. له دې سره د بارک اوباما د ادارې هغه هیلې ترسره نه شوې چې غوښتلې د روان کال تر پایه د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بهیر پیل کړي. له همدې کبله پاملرنه د مخالف وسلوالو سره د افغان حکومت خپلو هغو هڅو ته واوښته چې د منځګړو له لارې د وسلوالو سره د سولې د خبرو د پیل لپاره کوي. صلاح الدین ربانی په دې مرکه کې ویلي، پاکستان باید د ملا عبدالغنی برادر په شان طالب مشران له بنده خوشې کړي، څوک چې په طالبانو کې له ملا محمد عمر وروسته دویم مهم کس بلل کېږي. د ښاغلي ربانی په وینا د دې کسانو خوشې کول او یا افغان حکومت ته سپارل به د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. افغان چارواکي باور لري چې ملا برادر د سولې د خبرو لپاره د طالبانو په چمتو کولو کې مهم رول لوبولی شي. داسې رپورټونه شته چې په 2009 کال کې ملا برادر پرته له دې چې پاکستان پرې خبر وي د سولې د خبرو د پایل خواته ځینې ګامونه اخیستي وو، خو نوموړی په 2010 میلادي کال کې د پاکستان د حکومت لخوا ونیول شو او د افغان چارواکو د بیا بیا غوښتنو سره سره هم نه خوش شو او نه خو د افغانستان لوري ته وسپارل شو. د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر ویلي، افغان حکومت د سولې احتمالي خبرې په قطر کې چې واشنگتن ورته د افغان بندیانو لاستولو ډډه کړې او طالبان پکې دفتر پرانیستلی شي، په سعودي عربستان او یا ترکیه کې پر مخ به ولخواړي. په راپور کې د صلاح الدین ربانی له قوله ویل شوی افغان حکومت په دې باور دی چې طالبان په خپلو کې دغه مخالفت د کمولو هڅه کوي چې دغه طالبانو چې په لومړۍ کرخه کې دي او د سولې د تړون ملاتړ کوي او هغوی چې مخالف دي ترمنځ دي. د ښاغلي ربانی په وینا اوس دوی تر پخوا ډېر غواړي چې د ولسمشر کرزي له حکومت سره مستقیمې خبرې وکړي. ربانی ویلي موږ د منځګړو له لارې داسې نښې نښانې ترلاسه کړي دي، دوی موږ ته پیغامونه راستولي چې خبرو ته چمتو دي.
و امریدل چې د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر وایي چې پاکستان کولای شي د افغانستان د سولې په مسأله کې ډیر څه ترسره کړي. بلخوا رپورټونه وایي چې د طالبانو یو استازي د چهارشنبې په ورځ د افغان حکومت د یو چارواکي سره د سولې په یو کانفرنس کې ګډون کړی دی. دا کانفرنس د جاپان یو معتبر پوهنتون جوړ کړی او لومړی ځل دی چې پکې په څرګنده د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ شریکه غونډه شوې. په دې اړه د فرانسې د خبري اژانس د رپورټ مهم ټکي له اجمل ان څخه اورو.
د فرانسې خبري اژانس وایي د جاپان د دوشي شا په نوم خصوصي پوهنتون د سولې په اړه په یو بحث کې د طالبانو د سیاسي شورا غړي دین محمد ته د ولسمشر حامد کرزي د کورني امنیت د سلاکار معصوم ستانکزي سره یو ځای بلنه ورکړې وه. د دې بحث جوړونکو ویلي دوی او څو تنه نور افغانان جاپان ته په هغه بحث کې د ګډون لپاره وربلل شوي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او پخلاینې په مخ کې د پرتو خنډونو په اړه وو. د فرانسې خبري اژانس د پانتون د منځني ختیځ د مطالعاتو د یو پروفیسور مسانوري نیاټو لخلي وایي هدف دا و چې ټول الخونه په یو میز راټول کړي شي. نوموړي ویلي موږ مخالف لوري سره رایه او ځای کړل څو د سولې پر لار کې په پرتو خنډونو بحث وکړي. د طالبانو د استازي په داسې حال کې جاپان ته ځي چې ترې تقریبا وونه مخکې طالبانو د قرغې په تفریحي سیمه کې پر یو هوټل برید وکړ، 13 کسان یې ووژل او 12 ساعته یې له امنیتي ځواکونو سره جګړه وکړه. دی او ځینو نورو وروستیو پیښو یو وار بیا په افغانستان کې له دې هیواد څخه د ناټو د ځواکونو تر وطنې د مخه روانه بې ثباتي او ناکراري جوته کړې ده. جاپان په افغانستان کې جګړه ییز رول نه لري او یوازې د بیا رغونې په برخه کې کار کوي او د افغانستان سره له لویو مالي مرسته کوونکو هیوادونو څخه دی. د فرانسې خبري اژانس په وینا ګمان نه کیږي چې دې هیواد ته د طالبانو د استازي دا سفر به سیاسي ناندرې راپورته کړي. په راپور کې د جاپان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان لخوا ویل شوی دی دین محمد ته د ویزی ورکولو څخه د مخه ټول قانوني مراحل بشپړ کړي وو. د فرانسې خبري اژانس طالبانو د ویان سبیح الله مجاهد له قولم تایید کړي چې دوی دین محمد په دې بحث کې د ګډون لپاره جاپان ته استولې دي. که څه هم طالبانو ویلي چې د امریکایي چارواکو سره خبرې اترې ځنډولې، خو دین محمد جاپاني رسنیو ته ویلي که چیرې واشنگټن د بندیانو د تبادلې په شمول خپل ژمنې پوره کړي دوی ورسره د خبرو بیا پیل ته چمتو دي. دین محمد چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال وړپوړی چارواکی وو د جاپان کیډو رسپانې ته ویلي ستونزه زموږ لاړ خنه بلکې د هغوی لخوا د نوموړي ویلي چې الوطنه یې له قطر څخه جاپان ته وه. د ان ایچ کی جاپاني تلویزیون سره په یو بله جلا مرکه کې نوموړي له افغانستان څخه په بشپړه توګه د امریکایي سرتیرو د وتلو غوښتنه کړې. ویلي دي له 2014 میلادي کال وروسته به د هغوی هیڅ ډول حضور د منلو وړ نه وي.
خبري مجله اوري.
د غزنی ولایت په اندړ ولسوالۍ کې د خلکو او د غراز دغلته د ولسی پاسون غړي وای چې د دوی پاسون به دوام وکړي او د هغو خلکو پر ضد بچي په دې ولسوالۍ کې خونځي سوځوي او نور عامل منفعت تاسیسات تړي. دوی به خپل وسلوال فعالیت ته هم دوام ورکوي. دوی وای چې د دوی فعالیت بنه یوازې په اندړ او غزنی کې بلکې په ټول افغانستان کې ترسره کیږي او خلک به له دوی څخه الهام اخلي. په دې اړه پام وکړئ د اسدالله الدین رپورټ ته.
د غزنی د اندړ ولسوالۍ د ولسی پاتون ګډونوال غواړي چې خپل د خوځښت پراختیا ورکړي او لړۍ یې ځینو نورو ولایتونو ته هم وغځوي. د پاتون یو شمېر ګډونوالو ازادي راډیو ته وویل چې دوی غواړي په آرامه فضا کې ژوند وکړي او په سیمه کې یې ښوونځي، روغتیایي مرکزونه او نورې عامل منفعه ادارې فعالوي. دوی وایي دغه پاتون د وسلوالو طالبانو پر ضد نه، بلکې د هغو کسانو په وړاندې پیل کړی چې دوی ته ستونزې پېښوي. د فیضان په نوم د پاتون یو ګډونوال په دې اړه وایي
تر اوسه پورې خو د اندړو په ولسوالۍ کې په څو نقطو کې دا جریان نه دی ولی په لنډو ورځو کې به انشاءالله تاسو دې شاهدان اوسئ. موږ پاسون به انشاءالله له نورستانه تر هلمند پورې غځېږي او ټولو منطقو ته به سرایت کوي او عام ولسونه به زموږ د اندړو له همدغه جریانه الهام اخلي.
د غزنی اوسیدونکي وایي شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د وسلوالو طالبانو پر ضد دغه پاسون وروسته تر هغې پیل کړ چې وسلوالو طالبانو د اندړو ولسوالۍ بازار او ښوونځي وتړل. دوی وایي طالبانو دغه اقدام د دې لپاره وکړ چې حکومت په اندړو ولسوالۍ کې د بې سنده موټر سایکلونو په تګ راتګ بندیز ولګاوه. د پاسون له ګډونوال فیضان څخه مو وپوښتل چې دوی د جنګېدو لپاره لپاره وسلې او مهمات لکومه کړي. نوموړي په ځواب کې وویل،
موږ ټول په هغه زړو او پخوانیو وسلو چې د روسانو په وخت کې ترې استفاده شوې وه او یا د خلکو کورو کې له پخوا پاتې انګریزي زاړه توپک وښکاري توپک او همداسې کچه کلاشن کوپونو څخه استفاده کړې ده، او هم هغه د ملک تجارانو مشرانو هغه یو څه باوسه خلکو چې په همدغه پاڅون کې له ملک ملاتړ کړی وو
له دې وړاندې د اندړ ولسوال شیرخان یوسفزي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه څو ځلې د پاڅون کوونکو او وسلوالو طالبانو ترمنځ وسلواله جګړه شوې، او په دې ترڅ کې وسلوالو طالبانو د پاڅون کوونکو څلور کورونه هم سوځولي دي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین ربانی په امریکا کې وایي چې پاکستان په دې اړه چې طالب مشران د خبرو میز ته کینوي ډیر څه کولای شي، ځکه د ښاغلي ربانی په وینا دوی پر طالبانو نفوذ لري او پاکستان د دې ټولې پروسې کلي ده. د فرانسې خبری اژانس وایي د جاپان د دو شیشه خصوصي پانتون د سولې په اړه په یو بحث کې د طالبانو د سیاسي شورا غړی دین محمد ته د ولسمشر حامد کرزي د کورنی امنیت د سلاکار معصوم ستانگزي سره یو ځای بلنه ورکړې ده. د دې بحث جوړونکي ویلي دوی او څو تن نور افغانان جاپان ته په دې بحث کې د ګډون لپاره وربل شوي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او پخلاینې په مخ کې د پروتو خنډونو په اړه وایي. جاپان وایي په راتلونکو پنځو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې 1500 افغانان محصلانو ته د لوړو زده کړو تحصیلي برسونه ورکوي. په دې اړه د جاپان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې میرمن اوګاتا پرون د افغان ولسمشر حامد کرزي سره په لیدنه کې یادونه کړې ده. طالب وسلوالو د چهارشنبه پر ورځ هغه ویډیو خپره کړه چې دوی وایي د هغو ولسو وژل شو پاکستاني سرتیرو سرونه ښیي چې دوی په یو برید کې نیولي او بیا ترې سرونه پرې کړي. وویل کېږي چې دا طالبان د افغانستان له خاورې د پاکستان سرحدي پوستو پسې وراوښتي وو. د امریکا متحده ایالاتونو د چهارشنبه پر ورځ په سوریه کې د تاوتریخوالي ټولې کړنې وغندلې. په دې کې د سوریې د حکومت پر یو تلویزیوني شبکې برید هم شامل دی چې د رپورټونو له مخې پکې اووه کسان وژل شوي دي. او د روسیې د طبیعي ګاز د شرکت ګازپروم رئیس وایي مسکو د یوکرین سره د ګازو د اوسني قرارداد پر ساتنه ټینګار کوي. الکسی میلر دا خبره د کیف په ښار کې کړې ده. له دې ورځ مخکې د روسیې د صدر اعظم دیمیتری میدویدیف په مشرۍ یو روسي پلاوی د یوکرین له حکومت سره خبرې کړې وې. احمد شیبر د نړۍ مطبوعات ته کتنه کړې او د افغانستان په اړه د مهمو مقالو ځینې برخې دراوروي.
ایرو ایشیا خبرونه په خپل تاسو غنه کې تر دې سر لیک لاندې مقاله لري. پولی ترمکی د دې لیکنې په وی برخه کې لولو. پر وی وکسي چې ډلې چې له تاجکستانه ترمکی پیاده زی یو بل اونې واوښته. درجه بوف پونوم د دې ډلې یو تن وای کله چې دوی د مزار شریف په شار کې تاریخي ځایونه ولیدل، ناببره د بلخوالیاتا محمد نور دوی ورو بلل ورسره ویلیدل او مل مستیاي ورته وکړه. خبرونه بیا درجه بوف په وینا وړاندې لیکي د شبرغان په شار کې د ناټو وی پوستي ودرولو. دوی انګریزي ویلا او موږ ورته وویل چې په فارسی او روسی پوهیږو. د ژباړونکو په مرسته مو دا پوځیان وپوهول. رجبوف بیا وایي کله چې د ناټو پوځیان وپوهیدل چې موږ د تاریخي، کلتوري او اسلامي ځایونو د لیدلو لپاره له تاجکستان راغلي یو او د افغانستان له لارې عربستان ته ځو، نو د سفر اجازه یې راکړه. اوبه او ځینې نور ضروري شیان هم راکړل او خدای پاماني یې راسره وکړه. ایرو ایشیا خبرونه بیا لیکي دا وکسیزه ډله بیا له طالبانو سره هم مخامخ شوي او دوی وایي چې خدای دې وکړي چې بیا دا پیشه تکرار نشي. ایرو ایشیا د رجبوف خبره راخیستی ده چې وایي کله چې له طالبانو سره مخامخ شو نو فکر مو وکړ چې هغوی موږ وژني، خو له تلاشۍ او پوښتنو وروسته چې پوه شول چې موږ مسافر یو موږ یې پرېښودو. د ټلګراف بریتانیایي ورځپاڼې بیا په خپله لیکنه کې د تاجکي ګرځندویانو لاره نه ده تعقیب کړې. دغه وکسیزه ډله خو د افغانستان له لارې ایران، عراق او بیا عربستان ته روانه ده. د ټلګراف د پاکستان د نوي صدر اعظم د دې پریکړې په اړه لیکنه کړې ده چې غواړي په خپل کور کې د هلیکوپتر هوایي ډګر ودان کړي. ورسپانه لیکي د پاکستان د نوي صدر اعظم مخې ته د وسلوالو طالبانو جګړه، د پاکستان اقتصادي ستونزې او د انرژي د کمبود مشکلات پراته دي، خو تر هر څه لومړی توپ دې ته ورکړی دی چې د اسلام آباد ښار په 22 کیلومتره کې په خپل شخصي تفریحي کور کې د هلیکوپتر ته کېناستو او جګېدو ځای جوړ شي. د ورسپانې په وینا د هلیکوپتر د ناستې پر ځای په پاکستان کې په میلیونونو کسان چې ورځنی عاید یې تر یوه ډالر ښکته دی په خار شوي دي او وای چې هغه د ځان په غم کې دی او یوازې د ځان د ژغورلو هڅه کوي. د ډیلی ټلګراف په وینا پخوا چې کله راجا پرویز اشرف د پاکستان د انرژي او اوبو وزیر و، د اداري فساد د تورونو له امله تر تحقیق لاندې و. د هغه سیاسي مخالفان وای د دې لپاره چې د صدارت دوره لنډه ده نو غواړي چې ناوړه استفاده وکړي. امنیتي مسؤلان بیا ټینګار کوي په هغه هیواد کې چې ترورستي بریدونه هلته کیږي د هیواد د سریاعظم د ساتنې لپاره هلیکوپتر غوره وسیله ده. د لا ټلګراف رسپانه درجه پرویز اشرف د سیاسي مخالف صدیق الفاروق خبره راخیستې ده چې د هلیکوپتر تک کښېناستو د ځای له جوړېدو سره مخالفت کړی دی او وایي سره له دې چې پوهیږي چې تر دوو میاشتو به یې صدارت اوږد نه شي د خندا وړ ده چې د ملت پیسې چې په سختۍ ترلاسه شوي دي په دې ډول ضایع کړي. د لا ټلګراف پیالي کې د سریاعظم دا ډول پریکړه په پاکستان کې د حاکمې طبقې د احساس څرګندونه کوي چې غواړي د جنراتورونو او مزدورانو له لارې همداراز د الوتکو په زور له نورو خلکو په هغه هیواد کې ځانونه بیل کړي چې کله ناکله پکې 3 ساعته هم برېښنا نه وي.
د دفاع وزارت جنرال دوستم د یو لیک استولې څو په خپل سیاسي فعالیتونو له سره غور وکړي. د دې وزارت وایي د چهارشنبه پورې په کابل کې یو خبري غونډه تول چې د هواد د اساسي قانون لمخې د مل اردو هیڅ یو افسر نشي کولای چې د دند پر مهال سیاسي فعالیتونه ولري. د دوی په وینا جنرال دوستم همدا اوس د هواد د وسلوالو ځواکونو د اعلی قماندانې درستیزوال دی او همدا لامل دی چې د لیک په وسیله ورته دا مسأله یاده کړې ده. د دفاع وزارت لخوا د اقدام په داسې حال کې شوی چې جنرال دوستم د ملي جبهې له ځینو غړو نورو غړو سره اوس د هیواد په شمال کې پراخ سیاسي فعالیتونه پل کړی دي. د دې موضوع تفصیل د حبین بمان پر ریپورت کې اورو.
د افغانستان د دفاع وزارت د جنرال دوستم په وړاندې دوه انتخابي خیشي سیاسي فعالیتونو ته دوام ورکړي او یاد هم د وسلوالو ځواکونو د اعلی قماندانۍ د درسي سوال په توګه پاتې شي. د دفاع وزارت وان جنرال ظاهر زمي د چهارشنبه پورس په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د هیواد د اساسي قانون لمخې د اردو یو افسر نشي کولای چې د دندې په موده کې سیاسي فعالیت ولري. د ښاغلي زمي په وینا د دفاع وزارت د عسکري قوانینو د پلي کوونکو ارګان په توګه جنرال دوستم ته لیک استولې سو په دې اړه فکر وکړي.
وزارت دفاع لازم دید که یک نامه به جناب
د دفاع وزارت لازم او بلل چې دوی جناب ته یو لیک واستوي او ورته په یاد کړی چې د هیواد د اساسي قانون او د عسکري اصولو د نورو قوانینو لمخه دوی د هیواد د برحاله جګ پوري پوځي افسر په توګه نشي کولای سیاسي فعالیتونه ولري. موږ دوی ته دا لیک استول چې کاپی نور اړوندو ادارو ته هم استول شوی او اوس دا پر دوی پورې اړه لري چې څه پریکړه کوي او څه انتخابوي. د دفاع وزارت لخوا د اقدام په داسې حال کې شوی چې د یوازې سیاسي نه بلکې د حکومت له سیاسي اپوزیسیون سره په ګډه فعالیت کوي او د هغوی یو مهم غړی ده. موږ هڅه وکړه چې د دفاع وزارت د اقدام په اړه د جنرال دوستم د جنبش د ډلې دریځ هم معلوم کړو خو په موندلو بریالي نه شو. خو بل لور ته د سیاسي چارو کتونکو جنرال دوستم ته داسې یو پوځي پوسټ ورکول ځکه تیروتنه بولي چې د لمخ کې نه سیاسي ګوند درلود. د کابل پوهنتون استاد ودیر صافی وایي چې جنرال دوستم ته دا پوسټ هم د سیاسي ملحوظاتو په رڼا کې ورکړل شوی و خو کله چې اوس د ولسمشر د مخالفینو په لیکه کې ولاړ دی نو هڅه کیږي چې دا پوځي موقف ترې واخیستل شي.
اما دا چې اوس ولې د دې سره مخالفت کیږي د معنا دا ده چې ډېر سیاسي ګروپونه د جمهور رئیس سره مخالفت لري د کروڑو سره او من جمله دوستم هم دوی غواړي چې د غنه هغه قدرت د نظامي واخلي بیا د عادي سړي په حیث باندې که غواړي سیاسي فعالیتونه وکړي نو هغه کولی شي. نو واضح خبره ده چې هغه بیا هغومره توان نه لري چې عادي شخصیت په حیث باندې او استفاده د خپل د قدرت نه ونشي کولی او دای بیا سیاسي جریان مخکې بیولی وشي.
ښاغلی صافی وویل چې په افغانستان کې اکثره سیاسي فعالیتونه د دولتي موقفونو او امکاناتو په کارولو سره کیږي. د افغانستان د اساسي قانون 350 ماده حکم کوي چې قاضیان سارنوالان د ملي اردو او پولیسو افسران او د ملي امنیت کارکونکو د خپل دندو په محل حسراس سیاسي فعالیت نشي لرله. دا چې دفاع وزارت به د جنرال دوستم د سیاسي فعالیتونو مسله سمره جدي تعقیب کړي وسه اټکل زکه ګران دي چې تر اوسه پورې خپل جنرال دوستم هم په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د افغانستان د رپورټونو وایي چې د افغانستان په د تولید او د اپیوم د تولید په مسأله کې د ملګرو ملتونو سازمان اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرایم ضد ادارې د سه‌شنبه پر ورځ په افغانستان او د جنوب ختیځ آسیا په یو شمېر هیوادونو کې بزګرانو د مخدره موادو د بیل لوړوالي څخه ښه ګټه واخیسته او له دې سره پروسه کال په نړۍ کې د مخدره موادو تولید هم لوړ شوی. فرح هیواد پر رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو د مخدره موادو د جرایمو ضد ادارې په خپل کلنی راپور کې چې په نیویارک کې خپور سو خبرداري ورکړ چې مخ پر وادي هیوادونو کې د مخدره موادو استعمال مخ پر زیاتېدو دی. په داسې حال کې چې په صنعتي هیوادونو کې د تریاکو او کوکینو مصرف پر خپل حال پاته دی. افغانستان چې په نړۍ کې د تریاکو تر ټولو لوی تولیدونکی هیواد دی، وړم کال پکې د تریاکو تولید د بوټو د ناروغۍ له امله کم شوی و، خو تیر کال د کوکنارو محصولات پکې 15.8 زره تنه وو، یعنی د کوکنارو تولید په سلو کې 1.5 زیات و. د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرایم ضد ادارې اجرایوي مدیر یوروفیدتو د دوشنبه په ورځ عمومي اسمبلې ته د مخدره موادو د راپور د وړاندې کولو پر وخت وویل،
ګلوبل اوپیوم پروډکشن اماونټډ ټو سم 7
په 2018 میلادي کال کې د نړۍ د تریاکو تولید 2000 ټنه وو، یعنی د وړم کال په اندازه وو. وړم کال په افغانستان کې د کوکنارو بوټي په یو ډول ناروغي اخته شوی وو. افغانستان اوس هم په نړۍ کې تر بل هر هیواد ډیر تریاک تولیدوي. افغانستان د کال په متوسط توګه د نړۍ د 90% په شاوخوا کې تریاک تولیدوي. د کوکنارو د بوټو ناروغي نه یوازې په افغانستان کې بلکې د جنوب ختیځ آسیا په هیوادونو کې هم د تریاکو قیمت لوړ کړ. په میانمار کې د تریاکو کرکیله 44% لوړ شو. په ویانا کې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو د جرایمو ادارې له قوله د تریاکو عرضه کول یا تولید یو ځل بیا لوړ شوی دی، خو له دې سره د کوکنارو بیې نه دي ټیټې شوي. د دې یو احتمالي دلیل دا دی چې په افریقا او آسیا کې د هیروین لپاره تقاضا مخ پر ډېرېدو ده. د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرایمو ضد ادارې وویل، د لویدیز په ډیرو هیوادونو کې د کوکینو لپاره تقاضا پر خپل حال پاته ده او یا هم مخ پر لږېدو ده. اما جنوب ختیځ آسیا اوس د نشه یي موادو په یو نوي بازار بدله سوې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ښاغلی بان کی مون د دوشنبه په ورځ عمومي اسمبلې ته د مخدره موادو د نړیوال راپور د وړاندې کولو پر وخت د نشه یي موادو د تولید د ډیرېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او زیاته کړه،
illicit drugs and crime fuel violence.
غیر قانوني نشه یي مواد او جرایم زور زیاتی پراخوي. نن په مرکزی امریکا کې تر بل هر هیواد د قتل د جرایم شمیر لوړ دی. په افغانستان او د میانمار په ځینو سیمو کې پرمختیايي چارې د تریاکو او نورو غیر قانوني مخدره موادو د تولید لپاره زیانمن شوي. د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرایم ضد ادارې اجرایوي مدیر یوروفیدتو وویل، هغه بزګران چې په خپل مزکو کې کوکنار کوي هغوی باید تشویق سي چې دغه کار ونه کړي. د بزګرانو د عاید لپاره باید متبادلې لارې معرفي سي. نوموړي زیاته کړه چې دغو بزګرانو څخه یوازې یو پر څلورو یې دا ډول مرستو ته لاسرسی لري. ښاغلی فیدتو وویل چې د نړۍ تر ټولو لویه ستونزه بیا هم د قانوني نشه یي موادو لکه سګریټو او الکهولو د استعمال څخه ده.
د ژوند رنگونه
اردم کو سیاو بابا سره ولاړ یم چې ده غنیو ناغه دي غنیو بو باسي او بیا خرڅوي د سره خبرې کوي تا غدي ماشين غک خو د الکتریټ کې خبرې سره واو کا ایت اس نو چیرې
مان زابت
کا دي کم ځای
زه تا گاو د کاپټا ولر
دا څه کوي دلته
بزل د غنی ماشين هم لګول هم دغه کاروبار کو خپل ځان په خپې ده
دا ماشين دی خپل ده
دا ماشين خپل ده
څه دی اخیسته
دا من ډیر زره په اوسته وغانه
څنګه دا غنی خواګ دی پک دی اوس وخت کې
ولا خواګ دی خدي گزاره کوي
ګلاس په څو خرڅې
ګلاس د سره په
دا څومره غنی نه یو ګلاس وبوزي
یار دا غږ مې کوم برنده کړه خو موږ اورو د څه بیا منه یو ډیر اورو بیا د څه وکړي روزانه پاسمه
دا غنی کم ځای نه راوړي
غنی دا پوری محمد خان نه راوړي
څنګه ګټه پکښته
ولا شکر دې ته چې نصیب یې راسي
د 2 روپۍ غنی اخلي بیا څومره خرسي
ولا نو موږ هانت من 75 روپۍ اخلو نن د جګړ ډاکټر کو زه راځي درې سرور څو ته پاتې کیږي بچت
کور دې چیرته ده
کور مې دا کارته نه سره کسي
دومره پیسې کیږي چې خپل کورانه وساته
ولا نو څوک مجبور نه مجبورات خپل ته پکو نو
کله دې خپل مزر کیږي ورته چې ځان ته غنينه وبو باسي
ولا نه دا خبره چې یو کار چې اتمن خپل ویم خو دې کورانه دې ویم لري دا خوشاله
ماشومان کله در نغواړي چې بابا ماتم نه نګنی و براوړه
ولنه یو رضبات یو رضبات یو بوتل مکانی کې ورو پورتم
څوک ډیر اخلي کوم خلک ډیر خو خی دادی گنی و با
هر دا عام خلک خو خی تو پیدا جوړی ته پیدا کی تو پیدا تقویت لري ساری وسکی نو تاسو زرا برابر ته ګلاس زړه واړه ټول
دا گنی دی پاک ساتي ولې چې دلته خو ګردونه ډیر وی کنه
گنی خو پاک ساتو دا سبې منګه چې مانځو مال راځو دا پاکو یا مینځو بس یارا بس نه وایو دی لا برابر وو
نو کاروبار نه دی راځي
شکر دا الله رحم
وکړي
ډیر مننه تا نه مننه خیر سي